مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومېږي. زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د جن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو. په لومړی د دې محل خبرونه د پاڑچینار خلکو بیگا د شهیدانو شپه لمانځلې ده. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو وايي کابل دی په ځواکونو کې د فساد پر ضد ګامونه واخلي. او عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی اعلان کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی دی. بشپړ خبرونه د پاڑچینار خلکو د تیر جمعې چاودنو او بیا په ډزو کې د وژل شویو په یاد د شهیدانو شپه لمانځلې ده. تیر شپه ګڼ خلک هغه ځای ته ورغونډ شول چې پکې چاودنې شوې وې او د وژل شویو په یاد یې شمې بلې کړې. تر دې وروسته د ښار اوسیدونکو په پی څلور لاره کې علامتي تابوتونو ته ماتم وکړ او دعاګانې یې وکړې. تیره جمعه په پرله پسې دوو چاودنو کې اتیا کسان ووژل او ګڼ ژوبل شول. وروسته پر مظاهره کوونکو د ملیشې سرتیرو په ډزو کې څلور کسان ووژل او دولس ژوبل شول. ملیشه ځواک وایي پر احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړې. له همدې جمعې راهیسې د ښار اوسیدونکو په پی څلور لاره کې خپل احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی او غوښتنه کوي چې په ښار کې د هغه ملیشه سرتیري ځای پر ځای شي چې د کورمې خپل اوسیدونکي وي. پر مظاهره کوونکو ډزې کوونکي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي او انتظامی او امنیتي چارواکي دې له دندو ګوښه کړل شي. د تیرې اونۍ د چاودنو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکر جهانګوي العالمي منلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې تیره اونۍ په پاڑچینار کې تر چاودنو وروسته پر مظاهره کوونکو د ډزو پلټنې دي وکړي. دې سازمان تیر ماسپښین په خپله خبرپاڼه کې ویلي، تیره جمعه د پاڑچینار ولس په چاودنو کې د وژل شویو په ویر وو او د دې پر ضد یې سوله ییزه مظاهره کوله چې ورباندې ډزې وشوې او پکې څلور کسان ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان چارواکي باید په سمدستي ډول د دې پیښې د آزادو او مؤثره پلټنو امر ورکړي. د سازمان بیان زیاتوي چې دا د پاکستانی حکومت ذمہواري ده چې د بیان او د سوله ییزو جلسو د ازادیو د حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د پاڑچینار ولسوالۍ پر مظاهره کوونکو ډزې سرتیرو کړي وي، خو ملیشه ځواک دا تور ناسم بولي. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو وايي کابل دی په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد اقدامات وکړي. ټاکل شوی وه چې په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې به غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو شمیر اعلان کړي، خو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس او د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تیر ماښام خبریالانو ته وویل په دې اړه به تفصیل وروسته ورکړي. ستولتنبرګ وویل ناټو په یوازې سر په افغانستان کې دوامداره سوله نشي راوستی، بلکې دا کار د افغان حکومت له لوري په اصلاحات تو پوری تړلې دي.
نېټو الون کانټ
ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامدار سوله نشي راوستلی. موږ پر خپل افغان شریکانو حساب کوو او تری غواړو پر خپل هغه ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښه حکومت ولې، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد مبارزه او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې کړی دي عمل وکړي.
افغان حکومت د ناټو د مشر د تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په خواهی په بیا بیا ویلي چې اصلاحاتو ته ژمن دی. یان ستولتنبرګ د مشال راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره اړینه ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ځالو ته جدي پام وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزارت وایي پر ډیورن کرخه د پاکستان له لوري د اغزن تار لګولو د مخنیوي اقدامات کوي. د دې وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال تیره ورځ مشال راډیو ته وویل افغان حکومت په دې لړ کې سیاسي، ډیپلوماټیک او امنیتي اقدامات کوي.
افغانستان د حکومت هم سیاسي هم
دی. افغانستان د حکومت هم سیاسي هم ډیپلوماټیک او هم امنیتي ارګانونه په جدیت سره د دغه مسالې مخنیوي کوي او زه غواړم د افغانستان ملت ته او د دې سیمې خلکو ته ډاډ ورکړم چې افغانستان به هیڅ کله یو اړخیز او یو جانبه اقدام په رسمیت ونه پیژني.
په عین وخت کې د افغانستان روسي جرګې هم د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار لګول ناسم کار بللی دی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایند اختر منیر تیره ورځ مشال راډیو ته ویل اسلام آباد دا کار پر کرخه د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه پیل کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په لومړۍ مرحله کې په خیبر، مومندو او باجوړ کې پر کرخې اغزن تار لګوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بدخشان کې د دوو خزینه پولیسو وژنه د بشریت ضد عمل بلل دی. د دې کمیسیون د خزو د حقوقو د ملاتړ برخه مشر سوریا سوبرنګ تیر شپه له مشال راډیو سره په خبرو کې دا کار د اسلام ضد وباله او غندره وکړه. دی ویل د خزینه پولیسو وژنه خي چې د وسلوالو یاغیانو لپاره هیڅوک اهمیت نه لري. د بدخشان چارواکي وایي دوه خزینه پولیسان چې خويندې وي د چهارشنبه پر ورځ په خاص ولسوالۍ کې تر تیرولو وروسته د ولایت د مرکز فیض آباد ته روانې وي چې په لار کې ورباندې برید وشو چې پکې دواړه ووژل شوې. پر دوی د حملې ذمواري چا نه ده منلې. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی د اسلامي دولت ډلې لخوا د تش په نوم خلافت د ختمېدو اعلان کړی دی. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو درې کاله مخکې د موسل په هغه جماعت کې خپل خلافت اعلان کړی و چې د روانو نښتو پر مهال ویجاړ شو. آبادی دا څرګندونې تیر مازیګر تر هغې وروسته وکړې چې د امریکا په ملاتړ عراقیو ځانګړو ځواکونو هغه ودانۍ ونیوله چې پکې د پیړیو پخوانی انوري جامع جماعت کنډوالې پرتې دي. دا جماعت د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د جون پر 9 په بمونو ړنګ کړی و او همدا جماعت و چې د 2000 وبخې د جون پر 21 په بمونو ړنګ کړی و. همدا جماعت چې پکې د 2014 زیږیز کال د جون پر 9 د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په لومړي او اخیری ځل څرګند شو او د عراق او شام په هغو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ چې دې ډلې نیولې وي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تیره پنجشنبه ویلي ول چې بغدادي د روسیې الوتکو په یوه برید کې وژل شوی دی، خو د دې دعوې پخلی لا نه دی شوی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
سلام پښتونخوا خبرونه د تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاړه چنار خلکو د تیرې جمعې د بریدونو او ډزو په غبرګون د شهیدانو شپه لمانځلې ده. ناټو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړي دي، خو د اضافي سرتیرو کره شمېر یې نه دی اعلان کړی. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر د یوې وسلوالې ډلې یو مشر د ترهګرو په لیست کې واچاوه. دا اقدام څه معنی او اغېز لري؟
پاکستان پہ ایک ڈپلومیٹک پریشر تو ڈال سکتا ہے، حقیقت کی وجہ سے فرق نہ پڑے گی.
اور سر بتا سے دخل اسی مخبرون راکڑے مبسندر طرف پر مشال راڈیو سرو سے لومړی موضوع ته ورځو. په پاړه چنار کې خلکو د تیرې جمعې بمی چاودنو او بیا د ملیشیا ځواک په ډزو کې د وژل شویو په درناوي د شهیدانو شپه لمانځلې ده. خلک تیره شپه د ښار هغه ځای ته ورغونډ شول چې په کې چاودنې شوې وې. دوی شمې بلې کړې، د ښار په پی څلور لاره کې علامتي تابوتونو ته وژړل او دعاګانې یې وکړې. تیره جمعه په دوو چاودنو او بیا مظاهره کوونکو د ملیشیا سرتیرو په ډزو کې ګڼ کسان ووژل او ژوبل شول. ملیشیا ځواک وایي پر احتجاج کوونکو یې ډزې نه دي کړي. له هماغې ورځې راهیسې په ښار کې احتجاجي ناسته هم روانه ده. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د ښار په هغه ځای کې چېرته چې بامی چاودنه شوې وې خلک راغونډول، شمې بلې کړې وې او ویر وکړو. هلته په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته علامتي تابوتونه هم پراته ول چې خلکو ورته وژړل او د خپلو مړو لپاره دعاګانې وکړې. ځای مشر ملک سراج علی وای له موږ سره هر کس په دې غم او درد کې شریک شول او دا پیښې وغندلې.
دشتګردو خو څه مذهب نشته، دې ځای کې د دمکېږي خاص کال هرې تشای وغه کې نل ورځي. هغوی مطلب دا دی چې دا خلک حکومت په خلاف پوچېږي، دا خلک په اهل سنت په خلاف پوچېږي. خو بهرحال موږ پوهیو هغوی خپلو مقصدو کې موږ کمیبونه.
په ښار کې تر 14 وروسته د ملیشیا ځواک پر مظاهره کوونکو هلته ډزې کړې وې چې پکې د ځایي مشرانو په خبره 3 تنه مړه او 12 نور زخمیان شویول. خو ملیشیا ځواک وایي دوی یوازې هوایي ډزې کړې وې. په پی ایچ او کې تر دغه پیښو وروسته ځایي خلک له اتو ورځو راهسه په احتجاج ناشتي او وای تر سوچ د پوس لهکر جنرال قمر جاوید باجوا او یا وزیر اعظم نواز شریف هلتنوی ورغله خپل احتجاج نه پرېږدي. د شګانو ځای تنظیم د انجمن حسینیا یو غړی حاجی محمد کونین وای دا امکان شته چې کېدې شي په چنار ته د پوس لهکر جنرال قمر جاوید باجوا له احتجاج کوونکو او ځای مشرانو سره د مذاکراتو لپاره نن د جمعې پرز دوره وکړي. احتجاج کون کو بنیادی پنځه غوښتنې دي. یوه دا چې په ښار کې د کرما ملیشا تعینات شي، بل د انتظامی او امنیتي مشرانو برطرفي غواړي، دریمه د پیښو پلټنې دي وکړل شي، څلورمه د معایضې اعلان او وروستی هغو امنیتي سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې پر مظاهره کوونکو یې ډزې کړې وې. په پاړه چنار کې ته د جمعې پر ورځ لاتوري مارکیټ سره نږدې پرله پسې دوه بامي چاودنو او د ملیشي ځواک په ډزو کې د صحت محکمې د شمیرو له مخې تر 2500 زیات ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بامي چاودنو ذمواري تحریک طالبان پاکستان انتقام وزیرستان او لشکري جنگوي العالمې منلې ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د ناټو غړو هیوادونو له افغانستان سره د مرستو تازه ژمنې کړې دي، خو په افغان ځواکونو کې د فساد پر ضد یې د اقداماتو غوښتنه هم کړې. نه د اتحاد د دفاع وزیرانو تیره ورځ په برسلز کې د افغانستان د امنیت په اړه بحث وکړ او دا یې روښانه نه کړه چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته استوي. خو د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو مشر وویل په دې اړه تفصیل وروسته ورکوي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو د دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې له تودو بحثونو وروسته، که څه هم افغانستان ته د اضافي پوځي ځواکونو د استولو په اړه جزئیات روښانه نه کړل، خو لکه څرنګه چې د ناټو عمومي منشي وویل، د غوڅ ملاتړ ماموریت ملاتړ اعلان کړ او په عین حال کې د افغانستان په وسلوالو قواوو کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د نږدې 4000 اضافي سرتیرو استول په پام کې لري او په عین حال کې د ناټو له غړو څخه افغانستان ته د شاوخوا 3000 سرتیرو د استولو غوښتنه کړې. تمه کېده چې امریکا او د ناټو غړي به په پرونۍ غونډه کې خپلې ژمنې اعلان کړي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه جزئیات به وروسته روښانه شي. له دې وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وروسته له هغې اعلان کړي چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز جوزف دانفورد له افغانستان څخه امریکا ته ستون شي. ماته زیاته کړه چې د سرتیرو د شمیر او د افغانستان د پالیسۍ په اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر ډونالد ټرمپ وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو خپله وړتیا ثابته کړې ده، نو ځکه د ناټو غړو منلې ده چې له 2010 کال وروسته یې هم ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا کوماندو د پیاوړي کولو، هوایی ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپترو د ورکولو او د سرتیرو روزنې ته د پاملرنې د زیاتولو له لارې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. خو ستولتنبرګ له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د اصلاحاتو هڅې چټکې کړي. ناټو په یوازې سر افغانستان ته دوامداره سوله نشي راوستلی. موږ پر خپلو افغان شریکانو حساب کوو او ترې غواړو پر خپلو هغو ژمنو چې د اساسي اصلاحاتو، ښې حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت د پراختیا، د فساد پر ضد د مبارزې او د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې یې کړي دي، عمل وکړي. ستولتنبرګ همداراز وویل چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي لارې پای ته رسیدای شي، خو د ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې اوسنی ولاړ حالت باید د پوځي هڅو له لارې پای ته ورسیږي. د جګړې د روان وضعیت او د هغه څه ترمنځ چې د خبرو اترو پر میز یې ترلاسه کولی شو مستقیمه رابطه شته. طالبان به تر هغه وخته خبرې ونه کړي چې په دې فکر کې وي چې جګړه ګټلی شي، نو موږ باید اوسنی ولاړ حالت مات کړو او افغان ځواکونو ته امکان برابر کړو چې پرمختګ وکړي، له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، په روان وضعیت کې بدلون راولي او طالبان له دې لارې د خبرو پر میز د امتیاز ورکولو ته اړ کړي. د ناټو عمومي منشي د پاکستان په قلمرو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې د ناټو دریز په ډاګه کړ او ویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې برخې په توګه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي او زیاته کړه چې امریکا او د ناټو غړو په دې اړه له پاکستان سره په پوځي او سیاسي کچو تماسونه نیولې دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
روانه ونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کشمیر د وسلواله ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین د ترهګر په نوم ونوماوه. دا اقدام پر داسې وخت شوی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا په سفر و. د پاکستان حکومت ویلي واشنگتن دا کار د نوې ډیلی د خوشحالۍ لپاره کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت وسلوال یا سخت دریځې ډلې په تور فهرست کې اچولی دي. پوښتنه دا ده چې کله د یوې ډلې مشر یا یوه ډله دې نوملړ ته واچول شي نو پر هیواد یې څه اغېز وي. همداراز دا اقدامات د دوو هیوادونو پر اړیکو څه اثر لري؟ ګلایاز ځواب راکوي.
په لاهور کې د سیمه ییز چارو پوه حسن عسکری وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا ترهګر ګرځولو کې فرق موجود دی. کچرې امریکا یو تن ترهګر ګرځوي نو هغه هیواد پرې بندیزونه لګوي. د دې په خبره د کشمیري ډلې حزب مجاهدین مشر نوم په ترهګر فهرست کې شاملول به څه اثر ونه لري، خو نوموړي زیاته کړه
امریکا په پاکستان سفارتي فشار راوستي شي، خو کچرې ملګری ملتونه هغه ترهګر ګرځوي نو بیا غړي هیوادونو باندې لازم وي چې هغه بندیزونه عملی کړي. بیا د هغه نامزد ترهګر حوصله شکنی وکړي او مرستې یې ونه کړي، د دې اثرات ډېر پراخه وي.
حسن عسکری زیاته کړه چې دا په بنیادي توګه د دوو هیوادونو ترمنځ سیاسي ګام وي، دا یو هیواد خوشحالولو لپاره کوي، د کشمیر ډله امریکا لپاره ګواښ نه دی. بیا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو زده کړو د څانګې استاد ډاکټر سرفراز خان وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې په ډېرو مواقعو کې سړې تودې راځي. نوموړي د صلاح الدین نوم د ترهګرو په فهرست کې شاملولو په اړه ویل
ولې چې د دنیا لوی دهشتګرد چې دي هغوی یا پاکستان کې نیولې شوي دي یا مړه شوي دي یا پاکستان ته تګ را تګ هغوی شوی دی، کله قبایلي سیمه کې کله غټ ښاریو لکه کراچۍ کې حتی کې اسامه اعتباد شو.
ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه چې د حزب مجاهدین مشر لپاره به ګران شي چې په پاکستان کې پاتې شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډر اسد منیر وایي کچاري امریکا پاکستان ته وایي چې صلاح الدین حواله کړي نو دا به جدي خبره وي. د زیاته کړه
تاسو مخکې د سعید لیدلې دی چې هغه باندې دغه وشو، هغه عالمي دهشتګرد دغه شوی دی او هغه عدالت ته لاړ شي، کیس پی وشي، عدالت وایي چې ثبوت راغی، ثبوت نه هغه به خلاص شي، نو هغه ته هیڅ فرق نه پرې وشو. هغه یو بل تنظیم جوړ کو او د هغې مشر دی او هغه رفایی کارونه اوس کوي، نو هغې باندې د ته به مې هیڅ فرق نه پرېوزي. ما ته داسې لګي نه، ما خو خیال دا یو داسې مودي خوشحالېدو دپاره چې جی ته راغلی دومره نو یو سړی درته دغه کو کنه، د دې په ځمکه باندې یا حقیقت کې وایسه فرق نه پریوسی.
د پاکستان حکومت هم تیر کال شاوخوا د 200 نه زیاتو ډلو باندې بندیز لګولې وو، خو کارپوه حسن عسکری وایي چې په دې لړ کې د پاکستان په قانون کې نیمګړتیاوی موجود دي. حسن عسکری په دې اړه زیاته کړه
اور تنظیم کو بین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیڈران ہیں وہ بھی اس میں بین ہو،
پر وہ تنظیم د بندیز لګولو معنی دا نوی چې پر مشرانو به هم بندیز وي، ځکه د پاکستان قانون په دې اړه مبهم دی. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونه شپږ میاشتې او یا یو کال وروسته له بل نوم سره بیا فعالیتونه شروع کی. د پاکستان په قانون کې کمی او خرابیانې شته.
پاکستان کې اپنے لا کے اندر کمی خرابی ہے.
کارپوهان په دې اندی پاکستان لپاره دا چې د ترهګرو تنظیمونو او ترهګرو پر ضد داسې ګامونه پورته کړي چې نور هیوادونو ته د تنقید موقع ورنکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خبریالانو د ساتنې نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې په کوټه کې نیول شوی خبریال ظفر الله خان څکزی دی ژر تر ژره خوشی کړي. د دې خبریال پلار نعمت الله تېره ورځ مشال راډیو ته ویل تېره اونۍ د ملیشیا سرتیرو د ده پر کور چاپه وهله او زوی یووړ. ملیشیا ځواک یا صوبایي حکومت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
نیویارک میشته سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د زیارت ورځ په بیان کې ویلي چې څلور ورځې پوره سوي چې د کوټي د اردو ژبې ورځپاڼې قدرت خبریال ظفر الله خان استکزای ملیشیا ځواکونو له خپل کوره وړی دی. سازمان پر چارواکو د هغه ژر تر ژره د خوشي کولو ژغ کړی دی. د خبریال پلار او د قدرت ورځپاڼې مشر نعمت الله استکزای د زیارت ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ادا وکړه چې د جون په 15مه نیټې سهار مهال پر کور ملیشیا ځواکونو چاپه واله او ظفر الله خان له ځان سره یو وړ
دا په چې سهار باندې شپږ بجې باندې کور باندې چپه راغلی او تقریبا نه ګاډی نه وه باقي ټیکسي ګرځ زیات ورځې شو او څلور پنځه کسان ساده ورځې شو نو هغه بیټونه ماتول دروازه ته ماتول دي مثلا چې کول یې الګ زموږ دروازه خلاص کړي چې وایي دوه منټه ودرېږي زه تر مشکله خلاص کړم سی غواړي هغه باوجود دې هغه زموږ نه منله به سر څه وهل مثلا دا کول یې د کور د سپورت خو ورګ دې سره ستنه هیڅ شی نه سور سره دې مو سره خبرې نه هغه خبرې موږ د څه کړې نه یو ام بس یو دم وال شروع چې څو شپې د وخت مې تین څو چې استراله چې څو یې په پرخې کې دي او زما ویل قدرت نه دی قدرت لا هغه خورکې دی ډیر وای هغه ته وای نو څه چې ته ماته مسلو خو اوسه یې پر مشکل خو لاس هغه مې سی ولا دې نو سی ولا تل چې خبره وره ده.
مشال رادیو د پیش پاړه د ملیشیا ځواکونو د صوبای حکومت هدرز معلومون لپاره د ځواکونو ویاند خانواسي د وزیرالا ویاند انوار الحق کاکړ د صوبې داخله چارو وزیر ظفر راز بوکټي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسوا. البته د اطلاعات په برخه کې د وزیرالا سلاکار رضا بړید سره د ټلیفون لارې رابطه وسوه خو هغه له پیښې ناخبري وښودله. نعمت الله سکزای دا کوي چې د ملیشا ځواکونو له مشرانو سره په وار وار لیدلی خو هغه کله د ظفرالا له نیولو انکار کوي کله وایي ژر به اخلاص کړي او کله بیا وایي اسلام آباد ته انتقال کړی دی. د ظفرالله خان د نیولو د واجې په اړه د خبریالانو نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست نعمت الله سکزي په حواله وایي چې زوی یې ځکه نیول سوی چې هغه پر ټولنیزه میډیا داسې لیکنې کړي چې پکې پر امنیتي ادارو تنقید شوی وو. د ظفرالله سکزي د راخوش کولو لپاره د بلوچستان د خبریالانو سازمان هم فعال سوی او د بلوچستان یونین اف جرنالیست مشرانو د زیارت په ورځ یو ځانګړې غونډه وکړه. د سازمان مشر خلیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د ظفرالله سکزي نیول لومړی پیښه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر خبریالان تښتول سوي یا وژل سوي دي.
بلوچستان کې نو غیر پاکستان سے ډېر زیات صحافیان شهید شوی دی. ټارګټ کلنګ کی تقریبا 30 سے زائد تھے. نو خطرات ہر خواصے دی چاہے اگر مذہبی ملیٹنٹس دی یا الرگی پسند ملیٹنٹس دی یا حکومتی ادارے دی اگر صحافیان تے مطلب نو کراوڑی نو دار دیر زیاد خطرات دی کم خطرات مجھ سامنا کرو.
پبلستان کی لچد پاسا یہ ویل سے ذرائع سی نہ امنی زیادہ سبھی او دبلستان د خبریالانو سازمان پخوانی مشر شہزادہ ذوالفقار پوینا په داسې حالاتو کې خبریالان په ډېره ویره کې کار کوي او د رسنوی ازادي زیاته محدود شوی ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سراوری دایسی.
جمهوریت خبرونه به درته پر پاکم 2 بجو در خبرو او پراتلون کې غړی کې هارون بچا هنری غړی خبرونه اوریدای شي. تاسو اوس کولای شئ چې را سره رابطه وکړئ او په فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دی حالت تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي او په ټلیفون باندې هم را سره رابطه کولای شئ او په اسکایپ هم. د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 12 11 35 0000 12 11 35 0000 12 11 35 0000 12 11 35
او که غواړې د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نشمیری لسان سره ولیکه
0800 22 0333
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
ګورو چې لومړی راته چا ټلیفون کړی دی او څه خبرې راوړی دی د خپلې سیمې تازه او مهم. ستړي مشه ستړي مشه صاحب، راډیو مو بند کړئ، ما سره خبرې وکړئ. بل کس په واخلو. ستړي مشه. ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه
پمیرجان سے تا تا تاسو پروڈوسر ته ټول همکارانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
او جی ز اورگزینا سمرګل اورگزی خبرې کوم.
په خیر راغلی اورگزی صاحب، څنګه یې؟ خی
څنګه پمیرجان سے تاسو خی اختر مخاطر کوم.
مننه، خوشاله اوسئ. خاصه خبر مو راوړې درته.
جی خبر به در صدا شریکم ته مونږ دلته علاقې کې بلا پرنا بلا ورځ دلته ته لوکل کوم شهران دی غویا مو شهرا و شول او خپل خپل کلمونی ور کې پیش کو او خپل علاقې متعلق غوا که بس نو صدا سره شیر کوم دا خبرو.
سید دا دومره مهم خبر نه و، خا بل زل چې بیا راځینو کوشش کوي ګرځي را ګرځي په دې اورګزو کې. هلته ډېرې غټې کیسې دي په اورګزو کې، هغه را سره شریکوي. سید خوشاله اوسه. خدا پامان. د کرن خان په غږ درته غزل نشرو.
سزاگانی در بخم خویو کار بکوے تا سزاگانی در بخم خویو کار بکوے زچی دسڑا زخمونا انکار بکوے سات ساگانی در بخم خویو کار بکوے پورت کی ہے زڑے منینا
مشال رادیو ته غوږیاست. شاکر بیٹنه له فار لکی مروت لیکي چې د اختر په ورځو کې په اکسیډنټونو کې له 300 څخه زیات کسان ژوبل شوي دي. دا شمیر د ورکړې دی، اوس پته نشته چې دا به دومره زیات واقعا هم یو کنا که واقعا 300 کسان ژوبل شوي یوازې په فار لکی مروت کې، نو دا ډېر غټ شمیر دی. بل داوی چې بیګا په لکی مروت شاسن خیلو کې د موسیقي پروګرام چې پولیس ورغلل، پروګرام والای ونیو، تشدد ور باندې وکړ. په دې سیمه کې په 2018 زیږیز کال کې په دیوی د والیبال په میدان کې چاودنه شوې وه، او تر هغې وروسته دا لومړی ځل و چې هلته د موسیقي پروګرام کېده. ښه، په خوست کې باران شوی دی تیره ورځ. اسحاق الله اسحاق لیکي او دی وی چې خلکو ته مالی تاوانونه رسیدلی دي. او فرید الله خودزاده لیکي چې په کابل کې 4.5 امتحانونه را رسیدلی دي. ستاسو د دواګانو په هیله یم. نو فرید الله خودزاده صاحب، داسې به وکړي چې دواګانې به هم درته کوو، خو ته به دا فیسبوک پرېږدي او سبق ته به کښېنې. په هغې صورت کې به په واقعي توګه باندې لوړې نمبرې واخلي، او چې کله د امتحانونه خلاص شو نو بیا به د نتیجې نه موږ خبر کې په فیسبوک. څوک را سره دي؟ ستړي مشي. لاړ بل ستړي مشي.
هلو،
ستړي مشي صاحب.
هلو،
زما غږ اورئ تاسې؟
بالکل صاحب.
نوم مو راته واخلي او سیمه مو راته وخي.
شمالي وزیرستان ارمانی تاسو سره ټلیفونه پالی کایو.
ارمانی صاحب، څه خبر دی راوړی دی؟
خبر خو مې داسې راوړی دی صاحب چې دا غانه خبر کړی دا بلوچستان کې یو خبریال نه دی نیولای. نور موږ خو داسې چې موږ خو په یوه لري مړه کېږي پښتون، په بل لري کې اخر پسې موږ په خوله باندې پټۍ کېږي، راغدو ته نه پرېږدي. دا دا وخت ریبا څنګه موږ نه کېږي پښتون په علاقه کې.
تاسو څه وایئ چې څه وشي، څه طریقه په کار ده؟
منې کنه خو زه خو سی بز مشو ډېر وې تاسو سی چې اوس پښتون څه وکړو؟
صحیح، په خولې باندې پټۍ تاسو وایئ چې تړل کېږي؟
په خولې به پټۍ تړل کېږي. موږ زار نه سي وچاته ولای چې موږ خپل زار وچاته وي چې کنه موږ سره داسې کېږي زیاتای کېږي، بیا په خولې پټۍ بندې کېږي. او بل موږ که خیر پسې بیا جیلي نه ته اچوي، خو دا خو ډېره مشکله نسوه.
یعنی ستا دا پوښتنه ده چې دا ډېره زیاته مشکله شوه که نه؟
دا خو ډېره مشکله شوه دا پوښتنه مې ده.
صحیح ده، صحیح ده. ډېره مننه ارمانی صاحب. د ارمانی صاحب د پوښتنې که ځواب څوک لري نو هغه به راسره رابطه وکړي، په بله خپرونه کې بیا به ورته ځواب ورکړي چې دا ډېره نه ګرانېږي چې خبریالان زندانونو ته اچول کېږي یا تختول کېږي یا اوچتوي خلک، او ورسره د پښتنو حالت هم خراب دی. نو د دې پوښتنې ځواب بیا راته په خبرې او سندرې کې تاسو ملګري راکئ. د هارون باچا په غږ د زلفو سوري ته دې کینو.
د زلفو سوري تاد کینو مخمل تکینو دل فسوری تاد کینو مخمل تکینو یار سنو
مشال رادیو ته وګیا څوک را سره دی ستړي مشه ستړي مشه ښه که څوک نه نو زه تاسو سره یو خبر شریکوم او هغه خبر دا دی چې په جنوبی آسترالیا کې یو ډول ماران دی چې ورته د پړانګ مار په نوم باندې پیژندل کیږي او وجه دا ده چې د دوی د پوستکی چې دی د پړانګ غوندې جوړ دی اوس په دوی کې خاص خبره دا ده چې یو په لسو کې په خپل لومړي د ژوند په لومړي پړاو کې په اولنیو وختونو کې او یا وروسته ړندېږي او د دې ړندېدو وجه چې ساینسدانانو معلومه کړې ده هغه دا ده چې په سر باندې ګزار خوري او هغې نه وروسته بیا دوی ړنده شي خو جالبه خبره دا ده چې پر ړندېدو سربیره دوی کولی شي چې ځان ته د یو ډول مرغان دی هلته په مغیزی کې په مغی سیمه کې د هغو چورګوړي پیدا کړي او وی خوري نو دوی ټول عمر تازه غوښه خوري او هغه نه پاتې په لسو کې نه چې په سترګو بینا دي روغ دي هغوی خو کولی شي چې وی ګوري چورګوړی پیدای کی وی وژنی وی خوري. دا یو بلې څنګه کوي د دې لپاره ساینسدانانو ور باندې سوچ کړی دی، تجربه مشاهده کړې ده تر ډېر وخت پورې چې دا د دوی دا ژوند څارلی دی. اول خو یې دا معلومه کړې ده چې آخر څه لامل کېږي چې د دې مارانو په سر باندې گزار کېږي او بالاخره سترګې ړندېږي. نو لامل یې دا دی چې دغه ماران چې کله ښکار ته ځي او دا چورګوړي ښکار کوي، نو د دوی هغه نور مارغان چې دي چې مور او پلار دي د دې چورګوړو، هغه له دوی سره جنگ کوي او چې کله هم جنگ کوي نو نیغ گزار ورته د مارانو ته په دې سر باندې ورکوي او د مغې یو گزار سره مار چې دی هغه په مغې ځای کې ړوند شي. بیا دوی تر ړندېدو وروسته ښکار څنګه کوي او هغه چې ساینسدانانو ور باندې څېړنه کړې ده او مشاهده کړې د دوی ژوند څارلی دی، نو معلومات یې کړي دي چې دوی چې ړانده شي نو بیا د ژبې په ذریعه باندې خپل ښکار لټوي او د ژبې ژبه دوی ته لار هم خي او د ژبې هغه وړې وړې انټینې دي په ژبو کې دوه دغه لري سرونه لري، په د هغې په ذریعه باندې دوی ځان ته همدا چورګوړي هم پیدا کوي، یعنی که ړانده هم شي نو بیا چورګوړي پیدا کولی شي. او د خوند خبره بیا دا ده چې یو ځل چې ړوند شو نو بیا په سر باندې هر څومره ګزارونه خوري خپل جنگ ته دوام ورکوي او خپل چورګوړي ځان ته ښکار کوي او خوري. د اسحاق خان په غږ درته غزل نشرو.
مدکیږي په مزلیم مسافر یم، او مدکیږي په مزلیم مسافر یم، چل وهلې او چخلیم مسافر یم، چل وهلې او چخلیم مسافر یم، بلتا یم دیر وایم مسافر یم، بلتا یم دیر وایم مسافر یم، وړ حساب ژوند نه یم مسافر یم، وړ حساب ژوند نه یم مسافر یم، مدکیږي په مزلیم مسافر یم.
مشال رادیو ته وګیا ست ګور شار ته ټلیفون کړی دی او لکم ځای ستړي مشه ستړي مشه صاحب سلامونه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته خو او سیمه ټلیفون یې قطع شو بل را سره څوک دی ستړي مشه
السلام علیکم رانا
وعلیکم السلام دا ریډیو دې لګه بند کړئ صاحب
ریډیو مې بند کړل
خا او نوم راته وخې او سیمه راته وس
زه جان محمد د شمالي وزیرستان د مایزر ما خبره در سره کوم
په خیر راغلی جان محمد صاحب له مایزر څخه دې څه خبر راوړې دی راته
بس الحمدلله قراره قرارې ده
صحیح حکومتی اقدامات خبریالانو ته نه معلومیږي یا زکه چې زمنګ خبریالان هر ځای ته نشي رسیدې نو تاسو را سره شریکولای شي زبر درته یو بل خبر در کم و غدا دی چې تیره و نهی ده جمعه پر ورځ باندې تیره جمعه هند یو راکت خلاتا یا تشیالتا واسطاو چې پکې یو دیرش وړې سپوږمکۍ وي او په دې سپوږمکیو کې ډېر چې وي هغه د اروپایي هیوادونو او د نورو هیوادونو سپوږمکۍ وي چې هند ورته فضا ته خلاتا ولېږلې او د دې وجه دا ده چې د هند د خلایی چیړونو یا د خلایی چیړونو پروګرام چې دی هغه نسبتا ارزانه دی د اروپا پرتله یا دغه پرتله د امریکا پرتله نو او وزیر اعظم نریندر مودی چې دی هغه په خپل واکمنۍ کې دا پروګرام نورم پر مخ یووړ او هند اوس په دې وروستیو کې ډېر سیټلایټونه یا سپوږمکۍ خلا ته لیږلې دي د تیرې جمعې په ورځې چې کومې سپوږمکۍ خلا ته لیږلې دي په هغې کې د اوتریش یا د آسټریا د بلجیم د لاتویا لیتوانیا او سلوواکیا سپوږمکۍ هم وي او دا سپوږمکۍ به د مواصلاتو یا د رابطو لپاره لکه انټرنیټ او ورسره ټلیفوني رابطې او د موسم د اټکل لپاره وړاندوینې لپاره او د موسم د حالاتو بیانولو لپاره او ورسره د فصلونو د څار لپاره استعمالیږي لدې سره سره یو بل خبره چې پرون ما ول استاد اروپا د خلایی تحقیق یا څېړنې اداره چې دا هغه سپوږمکۍ لیږي دغه ته خلاته او دا هڅه به کوي چې په اروپا کې او په نړۍ کې چې چرته د الوتکې الوزي په دې ټولو کې به انټرنیټ وای فای موجودي چې خلک په هوا څخه هم په رابطو کې اوس هم د سکینډینیویا د هیوادونو ځنې هوایی شرکتونه دي چې هغه لکه د ناروې او د هوایی شرکت شدی هغه تاسو ته دغه درکې انټرنیټ استعمالولای شي خو دغه سپوږمکۍ چې اروپای وس لیګي خلاته د دې په ذریعه باندې به دا نور هم اسانه شي او په الوتکه کې به هم خلک کار به هم کولای شي په انټرنیټ باندې به فیسبوک چې تاسو ډیر زیات استعمالوي همدا به هم استعمالی او سفر به هم تیریږي د ماستر رحیم ګل په غږ درته غزل نشرو بمتا رخی
سپگمے میں بانتا رخی پگ میں بانتا رخی جے ونے بانتا رخی ونے بانتا رخی
مشال رادیو ته غوږیاست. میسور داوړ خو خبر نه دی لیکلی په فیسبوک باندې، خو یو مهمه دغه ده کیسه ده، داس درته اعلانوم. د پیښور د دی وی چې په شمالي وزیرستان کې ټلیفونونه کار نه کوي، نو د ده ملګري نه دي خبر د دینه. نو په نورو قبایلي سیمو کې هم چې خلک نه خبر، او لسم امتحانونه د دولسم امتحانونه یې پاس کړي، نو او غواړي چې د انجینرۍ انټری ټیسټ دپاره دغه وکړي، داخله وکړي، او یا د طب د میډیکل د انټری ټیسټ لپاره داخله وکړي. نو میسور داوړ لیکلي دي چې د پیښور د انجینیرینګ انټری ټیسټ د داخلې اخیرنی تاریخ چې دی هغه د جولای څلورمه نیټه ده، یعنی راتلونکې میاشت چې سبا شروع کیږي. یعنی څلور ورځې دي در سره خپل ټول شیان را غونډ کړي، ورشي پیښور ته داخله وکړي، او ټیسټ تاریخ چې دی هغه په شپاړسم تاریخ باندې، د جولای په شپاړسم باندې انټری ټیسټ کیږي. د میډیکل انټری ټیسټ د داخلې اخیرنی تاریخ چې دی هغه څوارلسم جولای دی. څوارلسم جولای یعنی له سبا نه چې دا میاشت شروع کیږي دا ده، او انټری ټیسټ تاریخ چې دی هغه درویشتمه جولای ده. نو تیاری ورته وکړي، او هڅه وکړي چې ژر تر ژره خپل دغه وکړي، دا داخلي وکړي. یو ځل بیا درته وایم، د پیښور د انجینرۍ د پوهنځي یا د پوهنتون د انټری ټیسټ داخلو اخیرنی تاریخ چې دی هغه څلورم جولای دی، او انټری ټیسټ په شپاړسمه جولای باندې کیږي. او د میډیکل انټری ټیسټ د داخلي اخیرنی تاریخ چې دی هغه 14 جولای دی او انټرټس به په 23 جولای کیږي. نو که څوک پکې دلچسپی لري په انجینرۍ کې یا په طب کې او ښې نمبرې مو اخیستي او انټرټس ته مو تیاری هم کړی نو بس ورځئ بسم الله کې ور باندې. نورو کسانو هم تبصرې لیکلې دي خو زه د هیچا تبصرې ځکه نه لولم چې خبر راته نه دی راکړی. نو لنډی ده او سلامونه را لېږلي دي نو ټولو ته د وعلیکم سلام وي او خبرونه خو ما در سره شریک کړه. په راتلونکې اونۍ کې به بیا درته نور جالب خبرونه هم راوړم در سره به شریک کړم. د فرهاد دریا په غږ باندې درته دا سندره نشرو.
عشق لا سونا منکر لپ عشق لا سونا جوړو دخپل کور دیوالو نا جوړو دخپل کور دیوالو نا په زخم لپ کې وبا راوړو لغرا لالو نا په زخم لپ کې وبا راوړو لغرا لالو نا منکر عشق نہ سونا جوڑو دخل کو دیوالو نا جوڑو دخل کو دیوالو نا تانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا دلتا دی تانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا مقبولو کو تو دے قسمت تو ریت رش لے مقبولو مٹو جوڑا وہ ترے محالونا مقبولو کو تو دے قسمت تو ریت رش لے مقبولو مٹو جوڑا وہ ترے محالونا مکر لے پہ عشق لا سونا جوڑو دخل کو دے والونا جوڑو دخل کو دے والونا ماستاو تا پاندا دل تل کانو تاو شیرو دونا مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑونا چا ولی نخترونا مپا وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مپ دغرا پو چڑونا چا ولی نخترونا پو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی په عشق لا سونا جوړو دختل کو دیوالو نا جوړو دختل کو دیوالو نا
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 او 15000 کیلو هرتز.